مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې د سهاري 12 بجې دي. په دې خبري سات کې زپ امیر ساحل او ملیحه امیرزاده در سره یو. په خبرونه کې د بلوچستان اسمبلی لخوا د دوو سنټرانو انتخاب، په کراچۍ کې د تاوتریخوالي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سلاکار کابل ته سفر، په بلوچستان کې د پولیس پر ماتلې د عدالت نوټس، د اسلام کالج پوهنتون تختول شوی مشر خوشی کولو هلو ځلو رپورټونو ترڅنګ تبصرې او شننې هم لرو. خو تر هر څه لمخې د دې مهال د خبرونو لپاره ورزو ملیحې امیرزاده ته.
السلام علیکم، ټټول اول پامخړه د خبرونو سټکو ته. د بلوچستان اسمبلی د سېنات لپاره دوه غړي منتخب کړي. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې لس کسان وژل شوي او په مصر کې اخوان المسلمین نن د مظاهرو پلان لري. د خبرونو تفصیل: تیر ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سېنات لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو سردار یعقوب ناصر د پاکستان مسلم لیگ نون او بل عبدالرؤف لالا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي. دوی د بلوچستان اسمبلی د غړو پر ځای د سېنات لپاره منتخب شو. په دې انتخاباتو کې ټول درې غړي ولاړ وو. دواړو ټاکل شو سېنټرانو ویلي دوی به د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره کار کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د تشدد په پیښو کې د سلورو پولیس والو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تشدد پیښې د کراچۍ ښار په اتحاد ټاون، فیروز آباد، کریم آباد او نورو سیمو کې مخکې ته راغلي دي. د عوامي نیشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه کسان فرید خان او مکمل خان د دې دوه ګوند سیمه ییز عہدیداران دي. د خیبر پختونخوا حکومت تر روان کال لپاره د ملالی یوسفزی ورځ سمانسلو اعلان کړی. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف د میډیا سیل نه د خبر شوی یو بیان تر مخه د صوبایي حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د ملالی یوسفزی او تعلیم پاړه د جنوبی ایشیا د آزادو رسنیو د سازمان صاف مالخوا یو سیمینار ته د تقریر په وخت ویلي دي چې ملالی یوسفزی ته دوی ته عقیدت پیرزونی وړاندې کوي. په بنو کې پولیس وایي تیره شپه ناڅرګند وسلوالو په خیرا کې حسن خیل سیمه کې د جینکو یو سکول په بارودي موادو سره الوزولې. د پولیسو د ځایي اوسیدونکو په خبره پیښه د شپې 12 بجې وروسته شوې ده چې د جینکو د اتم ټولګي یو سکول په بارودو سره الوزول شو. په یاده پیښه کې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کوټه هغه پولیس افسر معطل کړی چې د یادې صوبې د مشر وزیر نواب ثناء الله زهري محافظان یې د اسمبلی غونډې ته پریښي نو. خو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس بیا د دې افسر د معطلې پر ضد از خود نوټیس اخیستی او سمیع الله بیرته بحال کړی. د صوبې اعلی وزیر تر غونډې وروسته تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل:
امر سینئر وزیر صاحب
زموږ مشر وزیر چې کله راغی نو هغه ته هم دا معلومه نه و چې په نن ورځ د محافظانو د راوستلو اجازه نشته. عموما له هغه سره یوازې درې یا څلور محافظان وي. د شار د پولیسو مشر هغه یې پرې نه شو. ما بیا د هغه پولیس مشر پر ضد کار وکړ او هغه می معطل کړ.
نواب ثناء الله زهري د اسمبلی په غونډه کې لګډون کولو انکار وکړ، خو وروسته بیا په دې شرط اسمبلی ته ورغلو چې هغه افسر دې معطل کړل شي چا چې محافظان نو پریخي. د خیبر پختونخوا په ائتلافي حکومت کې د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په اړه ویلي. دا سفر وختي په کار وو خو اوس هم ښه خبره ده. نوموړي تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
چې څنګه وزیر اعظم نواز شریف خلف اوچت کړو په کار چې هغه وخت کې نواز شریف پخپل تللی وی، ځکه چې افغانستان ته موږ لپاره ډېر اهم دی. اوس هم سرتاج عزیز دامره لیټ کا خبره دا ډېر اهم وخت دی. په دې وخت کې کو زمونږ دا تعلق کوم داسې خرابي نتیجه خنه روزي.
نوموړي زیاته کړه کچېرې د پاکستان لخوا افغانستان ته باور ورکړل شي چې د دوی له خاورې به په افغانستان کې مداخلت نه کیږي، نو د سیمې ثبات به یقیني شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. یو امریکایي مرستندویه اداره په افغانستان کې د ښځو سره د مرستې یو پروګرام شروع کوي. د نړیوال پرمختګ اداره وایي د 300 تر 300 کالو پورې د لږ تر لږه 15,000 ښځو د تعلیم، تربیت او د حقونو د پراختیا په برخه کې کار کول د یاد پروګرام مقصد دی. یو ایس ایډ د زیارت پر ورځ ویل چې د 15 کالو لپاره د یاد پروګرام هدف د خزینه ډلو د حقونو پیاوړي کول، په اقتصادي میدان کې د ښځو شرکت زیاتول او په حکومتي کچه په فیصله سازي کې د ښځو شمیر زیاتول دي. امریکا په یاد پروګرام کې تقریبا 200 ملیون ډالر ورکوي او همدغه عمره پیسې د ډونر هیوادونو نه د راټولولو تمه کیږي. د مصر اخوان المسلمین نن په قاهره او د ملک په نورو برخو کې د لری کړل شوی مشر محمد مرسی د بهالولو د غوښتنې په ترڅ کې د مظاهرو پلان لري. تر پلان شو مظاهرو مخکې د مصر عبوري ولسمشر عدلي منصور ویلي چې هیواد یې د خپل تاریخ یوې مهمې مرحلې نه تیریږي او پر یو شمېر خلکو یې تور لګولی چې په مصر کې د ګډوډو هڅې کوي.
اننا نمر بمرحله حاسمه من تاریخ
مصر. دی وای مونږ د مصر په تاریخ کې د مهم پړاو نتیریږو. ځینې غواړي چې هواد بلا ریکړي. مونږ غواړو چې هواد په خلو روان وي. ځینې کسان غواړي چې دا د ګډوډي شروعات وي، خو مونږ غواړو چې دا د استحکام شروعات وي. عدلي منصور چې د رواني میاشتې په څلورمه یې واک ترلاسه کړ، پرون خلکو ته په وینا کې ویل چې حکومت امنیت او استحکام ته ژمن دی او یری او طرحې ته به نه تسلیمیږي. د برتانی پولیسو په دې هیواد کې له دوو چاودنو سره په تړاو کې دوه اروپایي کسان نیولي دي. دا چاودنې په وروستیو کې په برتانیا کې په دوو جماعتونو ته نږدې شوې دي، خو څوک پکې زخمیان نه وو. اوله چاودنه په 28 جون د والسال په ښار کې د عائشه جماعت سره نږدې وشوه. د برتانی پولیسو دا چاودنې د نفرت او قهر له امله بللې دي. دویمه چاودنه د جولای په 12 نیټه د ویسټ میډلینډ په ټپټن ښار کې د کنسل ایمان جماعت سره نږدې وشوه. یو شمېر رسنۍ دا چاودنې د یو برتانی سرتیری تر وژل کېدو وروسته له مذهبي لانجو سره په تړاو کې ګڼي. او وروستی خبر ده، امریکا لا هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي طاقت بلل کېږي، خو چین په ډېره چټکۍ ورپسې دی او ښایي ورڅخه مخکې شي. دا خبره په امریکا کې یو تحقیقاتي مرکز پیو ریسرچ سینټر کړې ده چې د مارچ او مئی ترمنځ په 9 هېوادونو کې څېړنه کړې ده او 1,000 کسانو پکې برخه اخیستې ده. په دې څېړنه کې له دریو څخه یوې برخې ګډون کوونکو ویلي چې چین اوس هم د نړۍ یو مخکښ اقتصادي قدرت دی، خو په هغه څېړنه چې تقریبا 5 کاله مخکې د ادارې ترسره کړې وه، نږدې 40% ګډون کوونکو داسې نظر څرګند کړو. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویان دوا ملیحا امیرزاده. تاسو زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ او د دې ترڅنګ پر فیسبوک او پر ټوئیټر باندې هم لموږ تازه خبرونه، تبصرې، شننې، ویډیوګانې او اډیوګانې ترلاسه کولای شئ. بلوچستان اسمبلی دوه سینیټران منتخب کړي دي. نوی سینیټر عبدالرؤف ویلي د پښتنو حقونو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د پولیسو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي، په دوی کې دوه د عوامي نېشنل ګوند دي. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به افغانستان ته ځي. ځینې سیاستوالان وایي دا سفر ډېر ځنډیدلی دی.
حال فوچت کړو په کار چې هغه وخت کې نواز شریف په خپل تلوي ځکه چې افغانستان ته موږ لپاره ډېر اهم دی.
په بلوچستان کې اعلی وزیر یو پولیس افسر ماتل کړی دی او بیا های کورټ بیرته پر حال کړی دی. د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکو وایي حکومت تل سیلاونو د دوی کلی وژغوري.
کورو ته تر ډېره خطر ډېر پکې رالوېدلی دي. دیوالونه رالوېدلي اوس هم داسې پراته زیاتره کورونه خړونو په غاړه دي.
دا نور سره د سبسرو شنونو په دې خبري سات کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی خبر دا دی چې تیر ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سینټ لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو د پاکستان مسلم لیگ نون او بل هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی دی. دواړه ټاکل شوی سینټرانو ویلي دوی د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره کار کوي. لکوټه خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غړیو د جمعرات په ورځ د پاکستان د سینټ لپاره دوه نوي غړي منتخب کړي چې د دواړو تعلق په بلوچستان کې د نوي منتخب سوي حکومتي ګوندونو سره دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرؤف لالا او د پاکستان مسلم لیگ نون سردار یعقوب ناصر هغه دوه غړي دي چې د جمعرات په ورځ د بلوچستان اسمبلی د غړیو په رایه د سینټ لپاره منتخب شو. د سینټ لپاره په دې انتخاباتو کې ټول درې غړي ولاړ وو چې دریم هم د جمعیت علما اسلام افیډلی ولی محمد کاکړ وو. د سینټ لپاره انتخابات سهار 9 بجې پایل سو چې د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام لري. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې ټولو 250 غړیو ګډون وکړ او هم یې خپل رائے استعمال کړي چې د پریزایډینګ افیسر سلطان بایزید په خبره یو رائے مسترد شوی او هم یې د کامیاب غړیو اعلان وکړ.
صدر یعقوب ناصر صاحب او دوسر عبدالرؤف صاحب
د پاکستان د سینټ لپاره د نن په دې انتخاباتو کې سردار یعقوب ناصر او عبدالرؤف کامیاب شو چې نوموړي دوه با تر دې ورسته د پاکستان د سینټ غړي وي.
د سلطان بایزید په خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالروف لالا ټول 22 او د پاکستان مسلم لیگ نون سردار یعقوب ناصر 24 ووټونه اخیستي. د سینټ لپاره نویو منتخب سویو دواړو غړیو ویلي دوی به د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره د پاکستان په سینټ کې ږغ پورته کوي. د انتخاباتو تر اعلان وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې سردار یعقوب ناصر وویل
د
بلوچستان اسمبلی غړیو چې په موږ باندې دومره باور وکړ او موږ یې لوی ایوان ته ولیږل، نو موږ به که خدای کول د بلوچستان چې څومره هم ستونزې دي هغه به هم هلته د پورته کولو پوره پوره هڅه کوو. له دې سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوی منتخب سوي سینیټر عبدالروف لالا بیا وویل دوی به د بلوچستان د هر وګړي د بنیادي او انساني حقوقو لپاره ږغ پورته کوي. په وفاق کې چې څومره هم د بلوچستان د پښتنو بلوڅو او په دې صوبه کې د اوسیدونکو هر مظلوم وګړي چې کومې ستونزې دي هغه به په ګوته کوو او تر خپل وسه به یې د هوارولو هڅه کوو. د یادولو وړ ده چې د پاکستان د سینټ لپاره د بلوچستان دا 2 سیټونه تر هغه وروسته خالص وو چې یو هم د پاکستان پیپلز ګوند د هغه وخت سینیټر لشکري رئیسانی استعفا ورکړه او بل هم د جمعیت علما اسلام فی مولوی محمد خان شیرانی د پاکستان د قامی اسمبلی لپاره تر منتخب کېدو وروسته خالص شوی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعې په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
د پاکستان په کاروباري خار کراچي کې بیګا د شپې د تاوتریخوالي په پیښو کې 10 کسان وژل شو دي. په وژل شویو کې د عوامي نشل ګوند دوه غړي او څلور پولیسان هم شامل دي. په دې اړه نور معلومات لسیمه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای د تشدد پیخي د خار په اتحاد تاون، فیروز آباد، کریم آباد او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې په ترڅ کې یې څلور پولیس سرتیري هم وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې چارواکی وای په وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند دوه سیمه ییز عہدیداران مکمل شاه او فرید خان هم شامل دي. د یاد ګوند مرکزی لیبر سیکرټری رانا ګل افریدی په دې اړه مشال رډیو ته وای
حکومت لیکن داغی باوجود دوی په ټارګټ باندې دا
یاد دی وی په کراچۍ خار کې د سکال ټولټاکونو راورستو د وسلوالو طالبانو لخوا د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو د حملو ورستو یاد ګوند د کراچۍ په نږدې ټول خار کې دفترونه تړلي او خپل تنظیمي خوځښتونه یې ځنډولې دي. خو بیا هم وخت په وخت د خار په مختلفو برخو کې د دغه ګوند غړي په نخښه کیږي. بلې خواته د کراچۍ د پولیسو ویان ایس ایس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې په قانون نافذونکو ادارو د ترهګرو لخوا حملې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې یې په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو پولیس سرتیري وژل شوې دي.
ابھی تک کراچی کے اندر 47 پولیس آفیسر شہید ہو چکے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ کرمنل
دی وائی تروسا پا کراچی خار کی وہ سلویخ پولیس سرتیری پا نخشوی او دا زکچے دغو پولیس سرتیرو او افسرانو پا جرمونو کی ککل دا ترہگر گندونو دا اناسیرو پزد کروائی کولا. د دې عملیاتو په نتیجه کې دوی ګڼ شمېر ترهګر نیولي هم دي. ترهګر عناصر د پولیسو د عملیاتو په غبرګون کې پر پولیسو بریدونه کوي او په دې توګه دوی ته مرګ جوړلاړوي. خو د بشري حقوقو د کمیشن لخوا په تازه خبر شوی ریپورت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د وژل شوو پولیس سرتیرو شمېر 29 خودل شوی دی. د رواني میاشتې په دې شلو ورځو کې هم وو پولیس سرتیري په ورته حملو کې د خار په بیلابیلو برخو کې پنخه شوې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان ایس ایس پی عمران شوکت په خبره په 2012 کال کې هم په کراچۍ خار کې په روانه بدامنۍ کې 253 پولیس سرتیري د وسلوالو د ګولو ښکار شوي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز کابل تزی. د قومی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د دې سفر په اړه ویلي دا سفر وختي په کارو خو اوس هم ښه خبره ده. د شنون کوپان باید اسلام آباد په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي او افغانان د خپل راتلونکي ټاکنې ته پرېږدي. د وزیر اعظم د بهرنیو او قومي امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفر په اړه له پېښور غلام غوث تفصیل راکوي.
پا پاکستان کی سیاستوالان په سیمه کې د پیاوړي امن په تناظر کې د سرتاج عزیز دی دورې ته د ډیر اهمیت په نظر ګوري. په دې لړ کې د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر او د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
چې څنګه وزیر اعظم نواز شریف حلف اوچت کړو په کار چې هغه وخت کې نواز شریف پخپل تللی وي ځکه چې افغانستان ته موږ لپاره ډیر اهم دی او دا کم الته حالات چې روان دیو بیا دا انخلا دا مسلم دا تجھے کہ ٹولو کے جات اہمیت افغانستان لو اور کول پکارو او اسم سرتاج عزیز دامر لیٹ کا خبر دا ډیر اهم وخت په دې وخت کې کو زمونږ دا تعلق کوم دا سے خرابی او دا سے یو بل سره بدګمانی دا دې بدګمانو با نتیجہ خن روزی.
خو پښتنه دا ده چې افغانستان دا تور لګوي چې د پاکستان د خورینه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي او پاکستان هم په افغانستان باندې دا ډول تورونه لګوي. نو په دې حالاتو کې افغانستان او پاکستان په یو بل باور ته څنګه وده ورکولی شي؟ د دې پښتنې په جواب کې په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد او کارپوه اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل
چې پاکستان خاوره د افغانستان کې بدامنۍ لپاره نه استعمالیږي. پاکستان ته به دا سوچ کول وي چې دا نه دی لکه دلته اخر دا ویلی کېږي چې افغانستان ته د ملګري حکومت پکار دی. حکومت د افغانانو کار دی، سو راولي، بد راولي، ای راولي، بی راولي. پاکستان پالیسی افغانستان ملک ملګری پکار دی. نو شی دا دی چې ملک سره ته ملګرتیا کې هلته حکومتونه دا حکومت آ حکومت دا مخکې درسو دی کې د بل چا کار نه وي. دغسې به افغانستان هم پیرکټ خایي چیرہ دای چې کوم دلته نه کسان تللی دي آلته کې نل حملی کی آیا افغانستان عملاً هغه خلکو خلاف سے ایکشن نلی آلته دای کول غواړي کنه نو هغه ته ماته او استاد بیان ضرورت نشته ای دو منټه کې په یو بل باندې څه پوی دي چې څه چلونه کوي یو بل سره.
د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو هم دا ډول نظر لري چې کچېری پاکستان افغانستان له دا باور ورکړي چې د پاکستان د خاوري نه به په افغانستان کې مداخلت نه کیږي نو د سیمې ثبات به یقیني کړی شي.
په دې باندې تسلی ورکول چې موږ خپل کوشش پوره کوو چې دا دخل اندازی نشي او ځینه خلک لا کراس بارډر موومېنټ نشي او دغه لپاره اقدامات عملی اقدامات غشتو ضرورت دي چې هلته سرحدات باندې چې کوم قومونه پراته دي چې دا غوي تعاون ورسره ورسره دا چې نور فضا کول چې بای زمونږ طرف دا چې هغه ته شکایت ملو نشي په دې لحاظ سره.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه اړیکو سلاکار سرتاج عزیز به د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره په افغانستان کې لیدل کتل کوي. ولام غوث مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هغه پولیس افسر ماتل کړی دی چې د دې صوبې سینیئر وزیر نواب ثناء الله زهری محافظان یې د اسمبلی غونډې ته پرېنښودل. خو د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس د دې افسر د ماتلۍ ضد نوټس اخیستی دی او دا یې بیرته پر حاله کړی دی. له کوټې خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
تر هغه وروسته چې د جمرات په ورځ د بلوچستان اسمبلی غونډې ته د بلوچستان د مشر وزیر نواب ثناء الله زهری محافظان د پولیسو لخوا پرېنښول سو، د یادې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کوټه ښار د پولیسو ایس پی معطل کړ. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د صوبې مشر وزیر او د مسلم لیگ نون د صوبې صدر نواب ثناء الله زهری د کوټه د پولیسو لخوا له خپلو محافظانو سره د اسمبلی ودانۍ ته پرېنښول سو چې پر ضد یې نواب ثناء الله زهری اسمبلی ته له تلو څخه انکار وکړ. خو ورسته بیا د وزیر اعلی بلوچستان ډاکټر عبدالملک بلوچ تر ورتاګ ورسته زهری په دې شرط اسمبلی ته راغی چې د پولیسو هغه افسر دې معطل کړی سي کوم چا چې د محافظانو ته د ځننه تلو اجازه ورکړې نه و او بیا همداسې وسو. وزیر اعلی تر غونډې ورسته همداسې اعلان وکړ.
امر سینئر وزیر صاحب جب آئے اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ
زموج مشر وزیر چکل راغے نو هغه ته هم دا معلومه نه و چې پنن ورځ د محافظانو د راوستلو اجازه نشته. عموما له هغه سره یوازې درې یا څلور محافظان وي ځکه چې موږ ټول په دې خبر یو چې د هغه څه مجبوري دي او د هغه بدی دي. خود شار د پولیسو مشر هغه پر نه شوبد. بیا ما هغه پولیس ته وویل چې دا دومره لویه مسله نه ده، د دې صوبې خپل روایت دي. او بیا یې دوی همدل تر اپرې شوبدل چې ما بیا د هغه پولیس مشر پر ضد کار وکړ او هغه می معطل کړ. تر دې وروسته چې د وزیر اعلی لخوا همدا اعلان وسو، د کوټې د لوړپوړو پولیسو چارواکو لخوا وویل سو دوی به د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ځي او تر هغه به خپل کار د احتجاج په توګه بند کړي. د وزیر اعلی بلوچستان تر دې اعلان شاوخوا لس ساعته وروسته د شپې ناوخته بیا د بلوچستان های کورټ لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز ایسا د دې پیښې از خود نوټس اخیستی، د پولیسو معطل سوی افسر سمیع الله یې بیرته بحال کړی او هم نن د جمعې په ورځ د بلوچستان چیف سیکرټري د صوبې د داخله چارو سیکرټري او د صوبې د پولیسو مشر عدالت ته غوښتي چې هم نن به په های کورټ کې د دې کیس اورېدنه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته یو لیک استولی دی چې پکې له هغه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي کالج په هنتون تختول شوی مشر پوهاند اجمل خان خوشی کولو لپاره د هڅې ګړندۍ کړي. څو اونۍ مخکې د اجمل خان تازه ویډیو خپره شوې وه چې پکې نوموړي له حکومتي واکدارانو غوښتنه کړې وه چې د ده د خوشی کولو لپاره د وسلوالو غوښتنې ومني. اجمل خان له پېښوره طالبانو تختولی و. په دې اړه تفصیل خالد خان را کوي.
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان په دغه خط کې د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې ښاغلی اجمل خان نه صرف یو معلم بلکې یو ډیر ښه انسان هم دی او په کار ده چې حکومت د ده د خوشی کېدو لپاره ټولې لارې او اثر رسوخ استعمال کړي. مشال ریډیو سره د دغه خط په حقله د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې د پختونخوا ټول تعلیمي ادارې، معلمین او محصلین د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان په تختولو باندې خپه دي او غواړي چې د اجمل خان خوشی کېدو لپاره حکومت او عام اولس خپل هڅې تیزی کړي. د اوایل چې دغه لیک هغه د ټول کام له اړخه وزیر اعظم نواز شریف ته لیکلی دی او دې سره سره هغه خلکو ته هم اپیل کوي د چا په ولکه کې چې اجمل خان بندیوان دي چې د انساني همدردۍ په بنیاد هغه پریک دي. اجمل خان خوښه درې کال وړاندې د پېښور یونیورسيټي نه وسلوال تختول او دا هغه د خوشی کېدو لپاره وخت په وخت ویډیو خپرې شوې دي چې د پیسو سره سره نور غوښتنې هم شوې دي. دا باچا خان پوهنتون چار صدې وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای په کار ده چې اجمل خان بغیر د څه شرطه خوشی کړی شي ځکه چې هغه یو بهترین استاد او رنزور انسان دی.
اجمل صاحب اول زموږ لپاره استاد دی، مطلب دا د دین علاوه یو انسان دی، بیا یې رانه پرسوی شي دی. اوس دې لپاره چې څوک هلې زرې کېدلی شي، څه طریقې سره خواس کېدلی شي، منت کېدلی شي، هغه سړی خدای په رحم په زړه باندې ورواچي چې دا را خوشی کړي.
د اجمل خان خوشی کېدو لپاره په هشنغر کې د ده د کام او قبیلې خلک هم هڅې او جرګې کوي او غواړي چې په حکومت او تختونکو فشار واچوي چې هغه زر تر زره را خلاص کړي. په دې اکلا د خیبر پښتونخوا د قانون پخوانی وزیر او د اجمل خان کام سره تعلق لرونکي ارشد عبدالله وایي چې اجمل خان کورنۍ دومره مالی حیثیت نه لري چې د وسلوالو د پیسو غوښتنه پوره کړي.
اجمل خان چې کوم دی د سیکرټری چې کوم جداد او هغه ډېر مخ کې خرڅ کړی دی په دې کې او د سپېخوت لوشي او هغه شانته د کوم قسمه غوښتنه دوی نه کې
یادونه دا چې وایس چانسلر اجمل خان اخیری ویډیو دو اونې مخکې خپره شوې ده او هغه یو ځل بیا د حکومت او ټول کام ته اپیل کړی دی چې د هغه د خوشی کېدو لپاره د وسلوالو غوښتنې اومني. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د منګوټي سره
گرانو مینا والو قدر منو کمر گلیم تو مشال ریڈیو پرون ہمیشہ ازاور میں ڈیر دلچسپ و خادہ خوش میں دا ڈیر جالب پروگرام نے لے رہی خدا دوں کی چستا تم خوش کی
د امریکایي ویڅېډنیز ادارې د چهارشنبه پر ورځ په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه په خپل نوي رپورت کې لیکلي دا ښکاري چې امریکا به په پاکستان کې روان د ډرون بریدونو پروګرام په وسنې بڼه تر ډېره وخت جاری ونه ساتلی شي. د رپورت په وینا دا ځکه چې د پاکستان نوی حکومت پلان لري چې د دې حملو درولو لپاره یو جدي تګلاره خپل کړي. دا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه دواړه حکومتونه څه ډول تګلاره خپلولی شي پاړه یې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمی دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د امریکا یو څېړنیز ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه یو راپور خپور کړی چې لیکي داسې ښکاري چې په پاکستان کې به د امریکا ډرون پروګرام په موجوده بڼه کې ډېر وخت پاتې نسی ځکه چې کېدای د نواز شریف په مشرۍ کې د دې هیواد نوی حکومت د ډرون په اړه ډېر ژر جدي کړنلاره خپل کړي. راپور لیکي د روان کال په پای کې به د دې هیواد د نوي ولسمشر او چیف جسټس ترڅنګ د پوز نوی مشر هم ټاکل کیږي او وزیر اعظم نواز شریف په داسې کس ټاکي چې د ده له خوښ سره سم ولاړ سي. دا چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه به په رښتیا هم د ډرون په اړه د امریکا په ضد یوه واحده تګلاره خپله کړي او کنه. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي او د پوځي چارو کارپو بریګډیر ریټایر سید نذیر وایي ډیر ژر به د پاکستان سیاسي او پوځي قیادت په یوه خلسي.
ڈرون خلاف سیکیورٹی ادارے، استخباراتی ادارے او داغین علاوہ پولیٹیکل ادارے دوی پا یو صفحہ با نرازی یو خبر تا یو غوٹا چای یو پلان جوڑای کنا دوی بیلے بیلے لارے بے اختیار کئی. نو زما خو تجویہ دادا چراتلون کے وقت کے بعد دوی پا یو صفحہ با نرازی او پا یو صفحہ با نبا ذکر رازی چی وز پا اقوام متحدہ کی دوی دا خبرہ وڑان دکھرلا دین علاوہ دا انسانی حلاق خلاف خلاف ارزینی چکم دی داغی کی هم دا خبر اوڑان دا شوی دا
کتم په پاکستان کې د امریکا له خوا په تر سره سو ډرون بریدونو کې یو شمېر ترهګر په نشه سوی دي. نو آیا د دې امکان سات چې امریکا به ډرون بریدونه ودروي؟ د پوځي چارو کارپوه او لیکواله عائشه صدیقه وايي په پاکستان کې به تر هغه وخت ډرون بریدونه کیږي تر څو چې د پاکستان پوځ په خپل کوټلي عملیات نه وکړي.
ډرون حمله اوسې وخت رکهږي جب پاکستان کی فوج
ڈرون بھی تو نہ بہاغ و خدریگی کلچے دا پاکستان پوز یا ریاست دا سرگند کڑی یا دا دی ثبوت ورکڑی چی دوی لطالبانو سر دا جگڑی یا دا دوی دا میان زوڑو لطوان داری کچر دا سینه وی نو بیا سما شک او یار دا دا چی امریکا با هم دا غڈال ڈرون بھی تو نہ جاری ساتی
ڈرون استعمال کرتے رہیں گے.
کچیری د پاکستان او امریکا له خوا د ډرون بریدونو په اړه وسنی تګلاري په خپل ځای پاتوي نو د اړیکو د شکول لپاره د مینز لار څه کېدای سي؟ د پوځي چارو کارپوه بریګډیر ریټایر سید نذیر وای کچیری د دواړو هیوادونو پوز او استخبارات د شریکو معلوماتو پر اساس هدف په نښه کړی نو ستونزه هواری دای سي.
هدف پاکستان ISI او CIA او دا غینې علاوه د فوجي سطح باندې دا غی کلیرنس شوشي او آیا په بل طریقه باندې آغا هدف نه حاصلېږي نو دا غی اجازه تور کول د دواړو باهمي مشورې سره نو کې دې شي چې دغه منځلار دوی پر اټلون کې وخت کې اختیار کی او آغا منځبالار با اله اختیار کیږي چې په غی باندې یو په قانوني سطح باندې دا ډیل د پاکستان د سیول حکومت نه او د امریکای د حکومت نه د دې باقاعده او لیکلو کې د دې اختیار او ضمانت راوړي.
په پاکستان کې د امریکا له خوا ډرون بریدونه د 2004 کال د جون د میاشتې راهیسې پیل شوې دي چې په لومړي سر کې د هغه وخت د پوز مشر او صدر پرویز مشرف اجازه ورکړې وه خو د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان نوی حکومت له لومړي ورځې راهیسې دا دریس خپل کړي چې نور به امریکا ته اجازه ورنکړي چې پر خاورې ډرون بریدونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. لملیه امیر زاده زکه چې په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې دولس بجې شوې.
تیر ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سینیټ لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو سردار یعقوب ناصر د پاکستان مسلم لیگ نون او بل عبدالرؤف لالا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د تشدد په پیښو کې سلور پولیس والاو په ګډون لس کسان وژل شوي. د تشدد پیښې د کراچۍ په اتحاد ټاون، فیروز آباد، کریم آباد او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت تر روان کال لپاره د ملالۍ یوسفزۍ ورځ د لمانځلو اعلان کړی. د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزۍ ویلي چې ملالۍ یوسفزۍ ته دوی د عقیدت پیرسونې وړاندې کوي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د کوټې هغه پولیس آفیسر معطل کړی چې د یادې صوبې د مشر وزیر نواب ثناء الله زهري محافظان یې د اسمبلی غونډې ته پرېښي نو. خو د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس بیا د دې افسر د معطلې پر ضد از خود نوټس اخیستې او سمیر لای بیرته بحال کړي. په بنو کې پولیس وایي تېره شپه ناڅرګنده وسلوالو په خیرا کې حسن خیل سیمه کې د جنکو یو سکول په بارودي موادو سره الوزولي. د خیبر پښتونخوا په ائتلافي حکومت کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په اړه ویلي دا سفر وختي پکارو خو اوس هم ښه خبره ده. امریکایي مرستندویه اداره یو ایس ایډ په افغانستان کې د ښځو سره د مرستې پروګرام شروع کوي. په دې پروګرام به امریکا $200 میلیون خرچه کوي. مصر کې اخوان المسلمین نن په قاهره او د ملک په نورو برخو کې د لری کړل شوی مشر محمد مرسي د بحالولو د غوښتنې په ترڅ کې د مظاهرو پلان لري. تر پلان شوو مظاهرو مخکې د مصر عبوري ولسمشر عدلي منصور ویلي چې هیواد یې د خپل تاریخ یوې مهمې مرحلې نه تیریږي. د برېټانیا پولیسو په دې هیواد کې له دوو چاودنو سره په تړاو دوه اروپایي کسان نیولي دي. دا چاودنې په وروستیو کې په برېټانیا کې دوه جماعتونو ته نږدې وشوې خو څوک پکې زخمیان نه.
د خبرونو لنډیز مو لملیه امیرزاده واورېده. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې په پښتو ژباړلې دي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع په ځای ساتلو لپاره د خصوصي فورس جوړولو او بیا دا فورس تر قبایلي سیمو غځولو او هلته د ترهګرو پر ضد جنګېدلو فیصله خو په ښکاره ډېره خلګي خو د دې ګټورې نتیجې لاسو ته راوړل به ډېره ګران وي. ادارې وړاندې لیکي هغه ځکه چې په قبایلي علاقو کې له وړاندې نه د اف سي په رنګ یو منظم فورس د ترهګرو خلاف کاروایانې کوي نو په دغه ځای کې د یو بل فورس لیږلو څه ضرورت دی. د ادارې نا چې د دې د فائدې په حق له خو به اعلی چارواکو ته معلومات وي خو مونږ صرف دومره وایو چې د یو فورس جوړول د مسلې حل نه دی بلکې د فورس په صحیح توګه استعمال د مسلې حل دی. نو باید چې د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکي دې لخته پاملرنه ورکړي چې د مسلې د حل اصل لارا کومه ده. د غرنګ د پیښور نخبریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې د غیر معیاري دوایانو په کاروبار باندې لیکلې ده. اداري وایي چې د پیښور های کورٹ په خیبر پښتونخوا کې د غیر معیاري دوایانو په 500 ورځو کې د نن د ختمولو حکم ورکړی دی. دا هدایت د پیښور های کورٹ چیف جسټس دوست محمد خان د غیر معیاري دوایانو متعلق د نوټس د سماعت په وخت ورکړی دی. د ادارې په وینا چې د غیر معیاري دوایانو لاملکه یو خو د ولس پیسې بې ځای خرج کیږي او ډیر ناروا ظلم ورسره روان دي نو بل خو د غیر معیاري دوایانو عمل زموږ په خیال تر ټولو زیات ناوړه عمل په دې وجه دی چې دارو درمل هغه څوک استعمالوي څوک چې رنځور شي او رنځور شوی انسان سره ظلم کېدل په مظلوم انسانیت نور ظلم کول دي. ادارې وړاندې لیکي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډېر مودې راهیسې په مظلوم انسانیت دا ناروا ظلم شروع دی چې مخه نیول یې د اولې ورځې نه ضروري وو خو ولې د ځینو کیسونو رامنځته کېدو نه دا پته هم ولګېدله چې په ناروا عمل او ظلم کې د ډاکټرانو په نوم ځینې د انساني صحتونو دلالان هم شامل وو. او چې د پېښور های کورټ د غیر معیاري دوایانو د ختمولو کوم حکم ورکړی دی دا د وخت یو ډیره اهم غوښتنه ده نو باید چې دا حکم په پوره توګه عملي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین د هغه لیک پاړې او مقاله خبره کړې ده چې د پاکستاني او طالبانو یو مهم قومندان ملالۍ یوسفزۍ تاسوولې ده. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوې لیکنه کې خلی دي چې افغانستان د یو نوي قانون په منځورولو انتخاباتو ته نږدې شوی دی. د مشال رادیو خبریال بوروال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز را اوروي.
ګارډین ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکل دي چې د وسلوالو طالبانو یو لوړپړی کمانډان ملال یوسفزی ته په یو لیک کې لیکل دي چې پر دې برید لدی قبل وسو چې د طالبانو پر ضد یې هلې ځلې کولې. ملال یوسفزی ته دا لیک د عدنان رشید په نامه د پاکستان د هوایي ځواک هغه پخوانی غړی استولی دی چې د تیر کال په اپریل کې د خیبر پښتونخوا د بنو له زندانه له 300 نورو بندیانو سره یو ځای وتښتېد او اوس له وسلوالو طالبانو سره دی. د ګارډین په لیکنه عدنان رشید په دې لیک کې ملال یوسفزی ته مشوره ورکړې ده چې بیرته پاکستان ته ولاړ سي، په اسلامي مدرسه کې داخله واخی او د هغه په وینا د اسلامي مقصد لپاره کار وکړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې په سلګونه داسې سکولونه په نښه شوي دي چې ځینې یې پاکستاني پوځ کارول، خو پر ډیرو طالبانو له دې کبله بریدونه کړي دي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف دي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي ملال یوسفزی ته د طالبانو د دې لیک په څرګنده معنا داده چې خلک تر خپل نفوذ لاندې راولي او ملال یوسفزی که څه هم په نړۍ کې د حوصلې د یو سمبول په توګه ستایل کیږي، خو په پاکستان کې پرې خلک په لویه کچه نیوکې کوي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي چې هیڅوک به تر هغه وخته د طالبانو پر خبره باور ونه کړي تر څو چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالفت نه وي پریښی، د سکولونو له سوځولو یې لاس نه وي اخیستی او د شاګردانو ټول وژنه یې نه وي درولې. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د یو نوي قانون په منظورولو سره انتخاباتو ته نږدې شوی دی. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي د تیرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو په اړه د یو نوي قانون په منظورولو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه موجودې اندېښنې لرې کړې. ورځپاڼه لیکي امریکا او اروپایي ډیپلوماټانو د تیرې اونۍ تر پایه د اندېښنه درلوده چې په افغانستان کې به د راتلونکي کال د انتخاباتو په اړه قانون د افغان پارلمان د ګرمۍ تر رخصتۍ وړاندې منظور نشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې بریالي انتخابات د سوکالۍ لپاره ډیر مهم بلل کیږي. امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې له باوري انتخاباتو پرته یوازې په اربونو ډالر په دې هیواد کې د سوکالۍ پراتګ کې مرسته نشي کولای.
بورول کاکړمو د نړیوالو رسنیو مهم برخې دي. فارن پالیسی مجلې کې په مصر کې په خوا د پوز لخوا د اخوان المسلمین ډلې پر ضد ګامونه ښې چې نتیجې ښې نه وي، بلکې دغه ګوند د سخت دریځ پر لورې د بیولو کار یې وکړ. دې ګامونو په مقاله کې راغلي اوس مهال هم د اخوان المسلمین پر ضد سخت حکومتي ګامونه به منفي اثرات ولري. منور شاه د مقالې له مهمو برخو سره.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلي د 1950 کال د اکتوبر په میاشت کې د مصر سکندریه ښار کې یوې جلسې ته د هغه وخت صدر جمال عبدالناصر وینا کوله چې د اخوان المسلمین یو تن پرې ډزې وکړي. نوموړی په دغه برید کې بچ شو، خو د هغې نه پس یې د یاد ګوند خلاف سخته حکومتي کاروي شروع کړه. د مجلې په وینا ځینې خلک وایي په عبدالناصر حمله جالي وه او ځکه پکې هغه بچ شو، خو د دې باوجود د مصر پوځ د اخوان المسلمین خلاف د هر ډول ګامونو پورته کولو لپاره لار جوړه شوه او د دې ډلې په زرګونو کسان جیل کې واچول شو. د یو زر نه زیات د عدالتي کاروایي نه بغیر ووجل شو او پاتې نور یې پټ شو. دراز د مصر په سیاسي ماحول کې پوز بنیادی کردار لوبول شروع کړل چې تر نن ورځې یې اثرات لیدل کیږي. ورځ پانوای همدغه پوزی عملیاتو چې د اخوان المسلمین په مضبوطولو کې یو کردار ترسره کړو. په جیل کې سید القطب د دې ډلې خلکو ته خپل درس ورکول شروع کړل او د هیواد نه اهله او په درغلیو کې ککړ پوزی چارواکو خلاف یې منصوبه بندي شروع کړه چې د راز حکومت مخالفه سخت دریزه ډلو ته د وده کولو موقع په لاس ورله. مجله لیکي که څه هم په مصر کې د پوز لخوا د ورستۍ مداخلت د 1950 کال د پوځي حکومت نه ډیر بدل دی او په هغه وختونو کې چې پوځ کوم ګامونه پورته کول هغه اوس ممکن نه دی، خو بیا هم یو منتخب صدر د واک نه لري کول، آئین ماتل کول او د خاص ګوندونو خلاف کاروایی کول هغه څه دي چې د جمهوریت په لاره کې خنډونه ګڼل کیږي او عامرانه طرز حکومت ته لار جوړوي. مجله لیکي اوس چې د پوځ سره د محمد مرسي حکومت په ختمولو کې کومو ګوندونو سیاسي مرسته کړې او موجوده حکومت کې برخه اخیسته دا په هغوی پورې اړه لري چې څه ډول اخوان المسلمین په مرکزی سیاسي عمل کې شامل ساتي. که داسې ونشي نو ممکنه ده چې اخوان المسلمین د ځان خلاف امتیازي سلوک د خلکو د همدردۍ ترلاسه کولو لپاره استعمال کړي او بیا یې د خپل سخت دریځه ایجنډې لپاره وکاروي. مجله لیکي که څه هم محمد مرسی د ولسي غوښتنو پوره کولو کې ناکام وو او خلکو غوښتل چې هغه د واک نه لري شي، خو د پوځ لخوا د هغه د لري کولو فیصله جمهوري نه ده، ځکه چې دا راز پوځ په دې هیواد کې د سیاسي عمل او راتلونکي جمهوري حکومت لپاره یو مستقل خطر ګڼل کیږي او د اخوان المسلمین هغه خلک چې روښان فکرۍ ته مایل دي لا نور د سخت دریځۍ په لور روانيږي.
د مصر په اړه مو د منور شاه مقاله اوریده. د افغانستان د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په رشیدان ولسوالۍ کې له طالب وسلوال سره نښته شوې ده چې پکې د 1500 په شاوخوا کې طالبان وژل شوي دي. دوی وایي په دغه نښته کې افغان سرتیرو ته هم ځاني زیان اوښتی دی. د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د غزنی پر شدان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. دوی وایي وړمش په سرتیرو د رشدانو د ولسوالۍ مرکز له یوې سیمې بلې ته لیږداوه چې په دغه وخت کې ورباندې وسلوالو برید کړی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي د رشدانو د ولسوالۍ مرکز تر دې مخکې په داسې سیمه کې و چې هلته ورباندې وسلوالو په اسانۍ بریدونه کولای شوی، خو وایي اوس یې یوې خوندي سیمې ته لیږدولی دی. دوی وایي د مرکز د لیږدولو پر مهال له طالب وسلوالو سره نښته شوې چې څو ساعته یې دوام کړی دی.
جریان جابجایی ولسوالی رشیدان
په دغه وخت کې چې د ولسوالۍ مرکز له زاړه ځای څخه نوي ځای ته لیږدول کېده د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په کې له 15 نیولې تر 1500 تنو پورې طالبان وژل شوي دي. احمدي وایي په دغه نښته کې 3 تنه سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ژوبل دي، خو طالبان بیا خپل لوري ته وراوښتي مرګ ژوبله نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي وایي چې رشیدان ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د دوی په واک کې ده. دوی وایي د دغې ولسوالۍ نورې سیمې تر دې وړاندې هم د دوی په ولکه کې وې او د ولسوالۍ مرکز یې وړمش په نیولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په بنو کې نامعلومه کسانو د نجونو یو خونځای په بمونو الوزول دی. د سیمې اوسیدونکو وایي تر دې مخکې هم په خیرکی حسن خیلو سیمو کې سکولونو ته بمونه ایښودل شوي دي. دا اوسنی سکول د منځنیو زده کړو لپاره و. له کالونو راهیسې په پختونخوا او قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر ښوونځي وسلوال الوزولي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
دا پولیسو او ځایی خلکو په وینا تیره شپه نامعلومه کسانو د زیلابنو تانه هوید په حدود خیرکی حسن خیل سیمه کې د انجونو یو سکول یا خونځای په بارودی موادو سره الوزولې. پولیس او په سیمه کې موجود خلک وایي د شپې 12 بجې وروسته دغه پیښه وشوه چې ګرلز میډل سکول یعنی د انجونو اتم ټولګي پورې یو سکول په زورداره چاودنه سره والوزول شو. د سیمې خلک وایي د سکول چاردیواري مین ګیټ او نږدې کمرو ته تاوان رسېدلې او په سیمه کې خلک د چاودنې له کابله د یرې ښکار شول. د پیښې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکي چې نوم ریکارډ کول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وایي
دلاور نه ملي ناظم وو هغه چې ګرل سکول جوړ کړی وو هغه دا بارودي مواد یې سوه 12 بجې.
دغه سیمه کې موجود یو اوسیدونکي کریم خان مشال ریډیو ته وویل دغه اولنې پیښه نه ده بلکې د سمودینه ګڼ سکولونه په چاودیدونکي موادو سره الوزول شوي چې دوی د خپلو ماشومانو سکولونو ته لیږلو په اړه اندېښمن کړي.
تقریباً
متاثر شوی دی او دا اکثر ډسپلیټ انجینیر مردی او تشه ډول شنه بل دا وړ او کلیس کلا دښ کی منډه ولا چې دا ډسپلیټ د زندگی او شوی دی
دا یادونه دا چې دا ویش مېره تر مخه کال 2000 نه هم نه را پدې خو خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سباندې اته سو اسکولونه وسلوالو په بارودی موادو او بمونو سره الوزولې دي چې په قبایلی سیمو کې تر اوسه 132 سکولونو دوباره تعمیر شوه او د فاټا سیکټیټ چارواکو په وینا په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ په خوله کابله سباندې زر سکولونه تړل شوی دي
او سم یو بل رپورت په بلوچستان کې 13 میاشت د جوب قلعه سیف الله لسیمه تختول شوی د ډا بوري یا د لورلای ډاکټران لا هم ندی خوشی کړل شوی او د کورنۍ او ملګرو په وینا لا هم د تختونې تر شا هیڅ هدف او وجه نه ده معلومه. دوی وایي د تختونې د ویر او غم تر څنګ په پاکستاني ورسنو کې د غلطو معلوماتو له وجې دوی نور هم پریشان شوی دي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورت کې.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه لورلای څنګه جنرال سیکرټر ډاکټر رشید ناصر مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې تر میاشتې زیاته موده تیرې دوه وروسته هم د ډاکټرانو هیڅ ترک نه دی سوی.
د دوی تر اوسه پورې یو اته پته نسته. بالکل واقعي په دې باندې دا ټوله علاقه په دې باندې سخت پریشان ده. بالخصوص د دوی لواکین د دوی کورونا انتهایی په غم کې دي.
تشتول سو ډاکټرانو د خلاصون لپاره کار کوونکی او په ژوب ډیویژن کې د پیرا میډیکس اتحادی مصر حاجی صبادار خان په دغه اړه د حکومت لروله خوشاله نه دی.
تیار غړې د حکومت لخوا موږ ته نری په نری فائدہ هم نه پیدل. د تیاری کدی په فائدہ نه پیدل نه را رسول کیده. بغلت په میانی ماسو بلی یو شیم نه دی.
بلخواته د ژوب کمشنر اسد ګیلانی مشال ریډیو ته یوازې دومره ویل چې په دغه کیس کې د سوي پرمختګ په اړه دم غړي دوی رسنۍ ته سم معلومات نسی ورکولای. یاد دوی د 13 میاشتې جون پر 12 منټه نسرګند کسانو د لورلای سیمه د ډیویژنل هډ کوارټر روختون د دوه کارکونکو محمد فاروق او محمد انور په ګډون درې منلي ډاکټران ډاکټر انور شبوزي ډاکټر محمد ایاز او ډاکټر نصر الله غلزي تښتولي چې لا هم بازیابسوي نه دي او نه د تښتولو تر شا کوم هدف معلوم سوی. نیاز مساخیل مشال ریډیو کوټه.
د پښکال موسم پایل شوې دی او د دې په اړه باندې دوه رپورټونه لرو. یو رپورت خدای دې چې د قبایلی سیمه خیبر اوسیدونکو وایي د دوی زیاتره کلی او کورونه د خوړونو په غاړه آباد دي او د سیلاونو لکبل د خطرو سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت باید د دوی د کلی او کورونو ساتنې لپاره حفاظتي بندونه وتړي چې له دوی له سیلاونو بچ پاتې شي. په دې اړه لسیمه د مشال رادیو خبريال دا رپورت اورو.
د خیبر قبایلی سیمه اوسیدونکو وایي چې د دوی زیاتره کلی او کورونه د خوړونو په غاړه آباد دي او د تیزو بارانونو او سیلاونو په وخت د یو شمیر خطرو او ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیلاونه ورته مالی او ځاني زیانونه اړوي او په تیرو وختونو کې هم ورته ډیر زیانونه اوریدلي دي. نو باید حکومت د دوی کلو او کورونو ته حفاظتي بندونه وتړي چې د ممکنه خطرونو بچ شي. په دې کلا د خیبر جنسی غنی خیل کلی اوسیدونکو نور دین مشال ریډیو ته وای
کورو د تر ډیره خطر ډیر پکرالوی دی دی دیوالونه رالوی دی وسوم داسې پراتی زیاتره کورونا خړونو پګاړی کوم خلکو کرلی پټیو دای او وړه کویان چې کوم کې خلکو والی وغه غن راټک شو ټول خړی کوم خاور چ راځي ول کنه دا د بارې د وځي نه چې بارې نشتا ورته حکومت دا په کار دي چې دا پوښتې او دا بارې موږ لپاره جوړ کړه ل منځوري کړه.
او خیبر زخخیلو سیمی او تن نور خان پردی وای چې حکومت نه د حفاظتي بندونو د جوړولو ډیره غوښتنه وکړي خو تر اوسه ورته جوړ نه کړای شول.
یو شل پیر د حکومت موږ ویل ډیر وینه غوښنه ورته کړو خو هیڅ عمل پنه کوي. اوسن د مزمه کې وړي خو چې د غان را لاو کې ټول دنیا ته موږ ویلو دا مخته فیل چې وایي کړه.
او د یاد سیمی او مشر حاجی جلال آباد وای چې دوی هم حفاظتي بند ته ډیر ضرورت لري.
زموږ کلا خړ په غاړه باندې وای دا بارې سخت ضرورت دی. راته داسې چې سیلاو را درومي سړک جوړ کو او ویسي کورند هغه په سر باندې خور په سر باندې خپل یې کچا غونډه بارا کړی هغه چې کنه نه ټینګیږي.
د خیبر قبایل سیمې د خلکو د حفاظتي بندونو د غوښتنې په حق لمو چې کله د خیبر جنسي د ترقیاتي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان او رگزی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې موږ د حفاظتي بندونو د پاره په دې سیمه کې سروي پیل کړی ده او د کالنی ترقیاتي پروګرام یا ای ډی پی گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام او یوې بلې پروژې راه تر لاندې به پکې دغه بندونه جوړوو او کوم کلی پاتې شوی وي نو د هغې کلی خلک دی د خپل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په ذریعه خیبر هاوس پېښور کې زموږ دفتر ته درخواستونه ورکړي.
دا رپورٹ موارد د خیبر ایجنسی پاړه. اوس یو بل رپورٹ د سیلاونو پاړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پشکال بارانونو او سیلاونو لپاره د حکومتي ګامونو پاړه په یو غونډه کې د موسمیاتو او ناورینونو تنظیم صوبایي ادارو ته امر کړی دی چې د سیلاونو پاړه د وړاندوینو نظام دفاع لکړي. د هغه په وینا په چیراټ او چترال کې دی د موسمونو وړاندوینو په اړه د راډارونه زر تر زره ولګول شي. په دې اړه له پېښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي محمد خالد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په دې مهال وزیر اعلی پرویز خټک دا هدایت جاری کړل چې د پشکال په بارانونو کې د سیلابونو د مخکینه د خبرداري نظام دی نور هم فعال کړی شي.
سیم خو په دې کې دومره دلچسپي ظاهر کا چې موسم موسمیات والے ته وویل چې تاسو ته پکار وي موږ تاسو ته رینټډ بلډینګ سرکول شو چې ارلی وارنینګ فیسیلټی دی زموږ
د 2010 په خونړي سیلابونو کې د 400 او نوخار ولسته په وخت د حکومت لخوا خبرداري نه و ورکړې شوې. دا چې په خیبر پختونخوا کې ولی ولسته د سیلابونو په اړه د خبرداري ورکولو په لړ کې تاخير کیږي، د دې پختنې په جواب کې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشهد ریډیو ته وویل
نو هغه کې دا سده چې اسلام آباد ریډر چې هغه صرف پیښور او سرک کوهات کور کوي، بیا دی خان یا برسوات طرف نه کار کوي، ځکه چې دی خان ریډر چې دی نو هغه نن سبا کار نه کوي، داسې پرزې پکې خرابې شوي. دا ډېر زیات زاړه ریډر نه دي. بیا ریمیر خان ریډر دی هغه ممدک کشان تیری هغه خیبر پختونخوا نه کار کوي. لاور کې ریډر دی هغه سټیټ آف آرٹ بالکل نوې قسم ته ریډر دی، خو هغه تر دې زه پورې کوریج نه ورکوي خیبر پختونخوا پورې. موږ فی الحال دغه کوشش کوو چې دا چرار ریډر یا تیسرا ریلیټډ نور ځینې کې داسې وشي نو
خو د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په دې غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک د موسمیاتو محکمې ته امر ورکړو چې په چترال او چیراټ کې د موسمیاتو د پیشنګوي رډارونه زر تر زره ولګول شي چې په پښتونخوا کې د سیلابونو په لړ کې د خبرداري ورکولو نظام فعال کړی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
د قبایلی چارو ادارې فاټا سیکرټریټ ویلی دی چې له وسنوي عصري غوښتنو سره سم یې په قبایلی سیمو کې په انګریزي ژبې د تعلیم ورکولو انتظام کړی دی. د دې لپاره د قبایلیانو یو شمېر دولتي لومړني او ثانوي ښوونځي په انګلیش میډیم هغو وربدل کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ د موجوده دور د تقاضو مطابق خپل تعلیمي نظام ښه جوړول لپاره تقریبا اویا های سکولونو او یو سل شپاړس پرایمري سکولونو درسي نظام په انګریزي ژبه کې بدلولو آغاز کړی دی. د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل افسر هاشم خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا سیکرټریټ په خیبر، باجوړ او کرم ایجنسی کې په اوو سکولونو کې په انګریزي ژبه کې د تعلیم ورکولو یو تجربه کړې وه، نو د هغې تجربې رڼا کې دوی دا فیصله وکړه او دغه سکولونه یې په انګلیش میډیم کې بدل کړل. د زیاتوي
زموږ بنیادی مقصد د دې و چې په سرکاري ادارو کې مطلب د موږ سره سکولونه جوړ کړو، ځکه چې د غریبو خلکو څخه کم مطلب د هغه ادارو خرچې نشي برداشت کولای، څخه کم کې مطلب د کوالټي اډوکیشن ملوي کنه وایي چې سونه ودوي. او دا موږ د ماشومانو لپاره خاص کر چې کم زموږ په لارې پروتو علاقو کې مطلب د غریبان خلک دي هغه مطلب د والدین د خرچې نشي برداشت کولای، نو هغه لپاره موږ د خصوصي توګه باندې کم
د هاشم خان د وینا سره سم چې د حساب معاشرتي علوم او جنرال ساينس تقریبا اوس په انګریزي کې ورکړی کیږي، د کم لپاره بچي استادانو ته هم تربیت ورکول شي.
مطلب دا کم دا ہائی اسکولز دی او کم پرائمری اسکولز دی دے استادانو دا ٹریننگ دا پرمون انتظام کر دے نو استاد خبر صحیح دا جے دا اسکولوں دا پرم مطلب جے ڈیر شینو ضرورت ہی گنا تاکہ لیبارٹری نی وی مطلب دا جنور اسکول ماحول او استادان پٹول پندر دے کتابوں دا ٹول خبر وسط تڑلی
دا فاٹا سیکریٹریٹ دا دی گام پہ حقلا دا پیخور یونیورسٹی دا تعلیم دا سانگے پروفیسر حافظ انعام مشال ریڈیو تا اویل چے دا یو خ گام دے خوپا انگریزی جبکی سکڑے ور کول لا پار سکونکو ته هم هغه سه ماحول دی ورکړی شي د سیاتوی
معیار خپل وړ نه غیر لپاره ولې کم دی نو ایلیمنٹری ایجوکیشن نه بیا چې کم دی په صحیح بنیاد باندې دی سټپ پکار دی دا وی ټیچرز کمپټنسیز دا وی ټریننګ پکار دی او دا ټریننګ هم بیا خپل معیار پکار دی چې موږ یو مطلب شفت کوو انګلیش طرف ته نو دا وی لپاره چې کوم انوایرنمنت موږ ته سکول کې پکار دی بیا د ټیچر کمپټنسیز پکار دی بیا دا وی اسسمنت بس موږ کوو کنه بس صرف موږ وی چې دا باندې دی کې شو بس خبرې بروانی
د فاٹا سیکریٹریٹ د تعلیم د سانگی ایڈیشنل ایجوکیشن افسر هاشم خان د وینا سره سم چې په قبایلی سیمو کې 80% ماشومان سکولونو ته ځي او د نارینه ماشومانو په نسبت په سکولونو کې د جنکو شمیره کمه ده. رابی اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم یو بل رپورټ د خیبر پختونخوا. سوات اوسیدونکو وایي هم ګرمي ده او هم روژه او په سیمه کې بجلی نشته. لدې کبله دا خلک د سوات سیند ته ورځي او هلته څو ساعته په اوبو کې لامبو کوي. ځینې کسانو ګیله وکړه چې د دقیقو یا منټونو په حساب بجلی لري او بیا ټوله ورځ او شپه په کور کې برښنا نه وي. له سواته د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سوات یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د بجلی نشوالي د وجې کورونو کې ګرمي زیاته ده، اوبه نشته، نو پر زیاتره وخت د سوات سیند په غاړه په نهرونو کې تیروي. د منګورې سره نږدې فضاګټ بایباس ته راغلي دغه تنان مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم ذاکر الله دی، زه په سکول کې استاد یم او د سالنډ اوسیدونکو. بجلی نشته، بس ګرمي ده، روزه ده کنه، په درې بجې سره بشمنه کوي دا ټایم شي. یو جمع خو راشو ماسپخین جوې سالور بجو پورې بیا زو کور ده.
یہ نیم مینوم دے راج آباد نراغلے ماں ہلتا راغلے لامب اللہ طول مرگی دا سرا روجہ بلنڈا ہو لامب البانی
د مسقط څخه شپک کال وروسته خپل وطن ته راغلی شمس الوهاب ډیر زیات ګیله مند دی. وایي چې پاکستان ته په بیرته راتګ ستومانه یم.
ما خو په بل ورځ خپل پاسپورټ او ټکټونه راغسل مې واپس ته دی پاکستان نه زما پلار او مور رانه پاسپورټ پټ کړه ولکه ما خو د دې د وژنې چې لکه 15 منټه بجلی راځي، 10 منټه بجلی راځي او نیمه ګنټه یو ګنټه بجلی نه لکه دا پاکستان حالات دي. او موږ روزانه هر مسبخین نازو او دلیلام بو درې سلور ګنټې دلی یو او بیا روزما چې ټیم لا واپس پیاده کورته زولکا.
د سوات سیند په غاړه زی په زی په لسونو خلق د ګرمۍ روجې لنډول لپاره یا خو لامبي یا د ونو لاندې وخت تیروي او وایي چې د ګرمۍ او بجلی لوشرینګ نه د بچ کېدو دغه ویړیا حل لې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم راځي چې د هارون باچا په غږ د ډاکټر صاحب شاه صابر د غزل واورو.
سرولمبود غرغرود شور نادی خبر سرولمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر بچی لاد گدر گرو رکھی یاد بھی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد بھی وای په ګودل لګې دالی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر سولم وو د غړ غرود شورن دی خبر سرولم
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو